شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش.
دا واشنگتن دی تاسو به امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوری.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسې پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په انقره کې د افغانستان سفارت د معمول په څیر خپل فعالیت ته دوام ورکوي او د سفارت دروازې مراجعینو ته پرانستې دي. طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې دریم سیاسي رئیس ذاکر جلانی د فبروري په شپږم د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي چې اوس په انقره کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت د ډیپلوماتانو له لوري په بشپړ شفافیت، مسؤلیت او تعهد سره د قنصلي خدماتو او د هیواد د استازیتوب دندې اداره کیږي. د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي چې طالبانو په کابل کې د بیګم رادیو خپرونې او د ځوانانو رادیو خپرونې چې په یوې ودانۍ کې خپرونې کولې ځنډولې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت اعلامیه وایي د بیګم رادیو خپرونې ځکه ځنډولې دي چې د خپرونو د پالیسیو نه یې په پرله پسې ډول سرغړونې کړي او په بهر کې یو تلویزیون ته معلومات برابر کړي دي. د دې رادیو اعلامیه وایي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست کارکونکو چې د دغه حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکونکي هم ورسره وو، د فبروري په څلورم په کابل کې د دوی دفتر ته ورننوتل، د خزینه خبریالانو په شمول د کارکونکو نه پوښتنې وکړې، ګرځنده تلیفونونه، کمپیوټرونه او هارد ډیسکونه یې یوړل او همداشانې دوه خبریالان هم ځان سره بوتلل. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د خیبر پختونخوا د ایالت اعلی وزیر علي امين ګنداپور د پنځنبه په ورځ ویل چې په دغه ایالت کې د نامنیو د زیاتیدو د مخنیوي لپاره به د فدرالي حکومت سره د مشورې نه وروسته یو قبایلی جرګه افغانستان ته واستول شي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون رپورت ورکړی دی چې ګنداپور په داسې وخت کې افغانستان ته د سولې د جرګې د لیږلو خبره کوي چې په خیبر پختونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي او پاکستان ادعا کوي چې د پولې اخوا وسلوال په نام نه یو کلاس لري. سپینمانه وایي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د فبروري په شپږمه په نیوي فرمان کې د امریکا او اسرائیل په حق له بې اساسو تحقیقاتو له کبله د جرمونو په نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د ترامپ په نیوي فرمان کې ویل شوی دی چې په حق کې دغه محکمې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو د حکم په صادرولو سره له خپل واک غلط کار اخیستی. په دغه فرمان کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او په غزه کې د اسرائیلي قواوو د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه تحقیقاتو ته په اشاره ویل شوی چې دا محکمه په داسې نامشروع او بی اساس اقداماتو کې دخیله سوې چې امریکا او د امریکا نږدې ملګریه اسرائیل په نښه کوي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د جرمونو نړیوالې محکمې د فبروري په اوومه په خپلو غړو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د لګول شوو بندیزونو په مقابل کې ودرېږي. د محکمې د ترامپ دغه اقدام یو خپلواک او بې طرفانه قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې ده. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د خبر له مخې دغه محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دا محکمه د خپل پرسونل تر څنګ ولاړه ده او ژمنه کوي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونو بیګنا قربانیانو ته د عدالت او امید برابرولو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی سټوډیونه د نړۍ خبرونه ادامه لري. ماسکو وایي د غزې نه د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د رویټرز د خبری آژانس د خبر په اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځنبه په ورځ ویلي دي چې د غزې نه د فلسطینیانو ایستل او امریکا ته د غزې د سپارلو په حق له د ډونالد ترامپ سرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سه‌شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي وو چې غزه د امریکا ته وسپارل شي چې آباده یې کړي. د روسیې د بارنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخرو ویل دی چې د ټکان ورکوونکو سرګندونو او تخریبي اقداماتو په زیاده د غزې د اړو خلکو سره بشری مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان پلی کېدل تضمین شي. او باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی د پنځشنبه په ورځ د هرات د ولایت د زندانونو د عمومي مدیر سید احمد مجمر په حواله په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې یو سره 15 زندانیان چې اته دیش خزي او درې ماشومان دي د طالبانو د حکومت د لوی مشر په امر د هرات د زندان نه آزاد شوي دي او د 9 نور زندانیانو په بند کې تخفیف راغلی دی. باختر خبری آژانس د دوه آزاد شوو زندانیانو د هویت او د جرمونو په حق له سنډ ویلي د طالبانو لوی مشر مخکې هم په فرمانونو کې یو شمیر زندانیان آزاد کړی وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې په خپله شپږمه نوبتي غونډه کې د افغانستان په بشري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې شوي دي. تفصیل رپورت کې واوري.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان د بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوالو افغانستان سره د منځنۍ آسیا او اروپای ټولنې د مرستو په تړاو او پر کړنلارو هم نظر نشریک کړي دي. د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت په وی خبر پانه کې ویلي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقوقو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې شوې دي.
تشویشونه چې دوی دي چې هغه کده مخدره مواد دي، د پهاړه په تړاو دي، کده تروریزم په تړاو دي، دا یو ډول هغه تشویشونه د خپل ذهنونو لري کړی نه یو د خپل اجنډا او څخه هم لري کړی نه دي. او په هر بار کتنه کې دوی دا مسائل مطرحوي. د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه چې د دوی وګړي یا اتباع په ځینو دهشتګنو ګروپونو کې ځای لري او ویل کېږي چې دا د افغانستان په خاوره کې دي، دوی وار په وار د هغوی څخه د طالبانو څخه دوی د استرداد غوښتنه هم کړې ده.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې او د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو 15 غونډه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې جوړه شوې و. بلخوا ټاکل شوی ملګری ملتونه طالبان د حکومت او افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړو استازو سره د دوهې درېم غونډې په دوام د کاري ډلې غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري په 15 جوړه کړې. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستالي روزمیری د کارلو دوهې درېم غونډې په پای کې ویلي چې د ملګرو ملتونو او افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو اساس اومده اندېښنه پر افغان مرمنو او نجونو باندې روان محدودیتونه دي. یو شمېر شنن کې وایي د طالبانو کړنې په کتو د ډلبنور هم منځوي شي.
سمه ده چې درې کال تیر شو، خو په نننۍ شرایط کې مونږ پیږو چې طالبان نور به هم انزوا طرف تزي. طالبان هغه مسله چې دوی به په رسمیت وپیژندل شي، دغه مسله نور په اجنډا کې زه فکر کوم چې د هیڅ هیواد وي او د سیمې هیوادونو تاثیر د طالبانو باندې او یا فشار زه فکر کوم چې ډیر زیات ده. دا چې تر اوسه پورې دوی تعامل کړی وو، زه فکر کوم چې دغه تعاملات به کم شي، ځکه چې دوی منطق نه لري چې د سی یو هیواد سره یا د سی یو ډلې سره نږدېوالی د دوی
په ضرر ده. طالبان د 2020 کال د اگست په 15 نیټه بیا پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندل او طالب مشان تل ویلي چې د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو سره اړیکه غواړي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلې هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو د شلکلن حضور او فعالیتونو په اړه د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یو موزیم جوړ شوی چې د مسؤلینو په وینا هر ایښودل شوی توکیه په افغانستان کې د دغو ځواکونو د خدمت کیسه بیانوي. نو شابه آشنا د موزیم ته ورغلې او د فهم هوشنګ په تخنیکی همکاري دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ویار زړورتیا او ژمنتیا یادګار د دنګ ودانې ځنګړتیاي د ایجی ما د بیرغ پورته کونکو چې په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو د بریا سمبول دی د عکس بڼه لري چې د لیدونکو پام را جلبوي. د مسؤلینو په وینا د موزیم څو برخې لري خو د افغانستان برخې ځانګړې اهمیت لري.
So the importance of this gallery is so that we can honor
د دې ګالری مهمه خبره ده چې موږ د هغو کسانو بې غرض خدمت ته درناوی وکړو چې په شاو خواشلو کلونو کې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
موزیمونه معمولا د تیرو تجربو کیسی خو د افغانستان په اړه د دې موزیم کار په داسې حال کې پیل شو چې سمندري ځواکونه په افغانستان کې وو، نو ځکه د کیسو او توکو راټولول په زړه پورې او له ننګونو ډک کار وو.
But this was interesting. It was a challenge.
زه په ورو دا د وخت مخ کې کار وو چې مونږ دغه توکي راټول کړو، خو سخت نه و چې ډیر شمیر سمندري ځواکونه د خپلو کیسو په ویلو کې زړه نازړه وو. نه غوښتل چې ځان ته پام راوړوي، دوی فکر کاوه چې موزیم د پخوانیو ځواکونو په اړه باید وي.
دا چې په دې موزیم کې د نندارچیانو مخې ته ایښودل شوي توکي څومره په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو شلکلن حضور بیانوي، د موزیم مشر امریکا غاک سره په خبرو کې وویل
هو بالکل، موږ هڅه کړې چې دلته یوازې جوړ شوی شای نه بلکې هغه آثار ولرو چې هر یو یې یو کیسه لیدونکو ته بیان کړي. دا موزیم د هغو نارینو او ښځو الهام بخښونکي کیسې بیانوي چې هلته یې خدمت کړی وو چې په افغانستان کې د امریکا د تجربې پای شي.
د امریکا د سمندري ځواکونو د موزیم ته د ورځې په لسګونو خلک ورځي چې پکې د سمندري ځواکونو کورنۍ هم شامل دي. نندارچیان وایي چې موزیم ورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي.
دلته د نندارتون د دې پس د کولو کې خورا ګټور چې څنګه دواړه خواوې په سوله کې د سولې او د یو بل په کلتورونو د پوهېدو او پیژندلو لپاره یو منځنۍ لاره غوره او همغږي شي.
دا موزیم په 1996 کال کې جوړ شوی. په تاریخي لحاظ د سمندري ځواکونو د کارنامو اړوند 14 برخې لري چې د افغانستان برخې د 2023 کال د اکتوبر په 15مه د لیدونکو پر مخ پرانستل شو چې په فرهنګي برخه کې د یو شمیر افغانانو مرسته د پام وړ ده.
ما په 2014 کال کې د امریکا د مورین کور د موزیم سره د خپل دوه زامنو او دوه دوستانو سره د افغانستان د ګالری په ارتباط همکاري شروع کړه چې په 2013 کال کې د مجسمې شکلونه تکمیل شو چې په دغه منځ کې چې تاسو ګورئ یو شخص ناس ده د ملا امام او د پولیس ترمنځ ده په خپل ځای ما. او خوشاله پدې مچدا ګالری به د امریکا په نظامی تاریخ کې د دوی سره د افغان ولس همکاري ژوندۍ وساتي.
د مسولینو په وینا د موزیم په خوانیو پوزیانو ته د خپل تیرو تجربو پاکله د غږې د فرصت ورکي او ترڅنګ په ټولنه کې د ملکیانو او نظامیانو ترمنځ واټن نږدې کوي. نو شباشنا امریکا غږ واشنگتن.
تزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو ته اوري. سپینماری وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د غزې د آبادولو او د یوې سیاحتي سیمې د جوړولو لپاره سیمې ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو ژمنه نه ده کړې او د فلسطینیانو بې ځایه کول به یو موقتي کار وي. دغه څرګندونې په داسې حال کې وسوې چې د ټرمپ څرګندونو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. نور حال د ایوب خاورن څخه واوري.
څه باندې 1500 فلسطینیان چې د غزې د نفوسو څلورمه برخه کېږي شمالي غزې ته بیرته راستانه سوي دي. دغه خلک د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغه اعلان غندنه کوي چې یو ګواکي امریکا به دغه فلسطیني سیمه ونیسي.
فشرت عین ترامپ.
ترامپ خوب ویني چې فکر کوي موږ به له دغه ځایه وباسي.
د سی شنبه په ورځ له ترامپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د غزې د نیولو لپاره به ځواکونه ورولېږي.
تر کومه ځای چې په غزې پورې اړه لري موږ به هر هغه څه وکړو چې اړتیا وي. که یې اړتیا وه دغه کار به هم وکړو. موږ به دغه ټوټه ځمکه ونیسو.
خو د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویانده کیرولاین لیویت آل شوا چې د دغه څرګندونو وضاحت وکړي.
د دې معنا غزې ته د سرتیرو لیګل نه دی. د دې معنا دا نه ده چې دغه کار به د امریکایانو د مالیاتو په پیسو کیږي. د دې معنا دا ده چې ډانلډ ټرمپ په نړۍ کې تر ټولو غوره مرکچی دی. دای به په سیمه کې د خپلو متحدینو سره یو توافق ته ورسیږي.
د اردن او مصر په شمول چې ترامپ غواړي فلسطینیانو ته په خپل هیوادونو کې ځای ورکړي په سیمه کې د امریکا متحدینو دغه نظریه غندلې ده. د اردن پاچا په عمان کې د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس سره ولیدل او په همدې ورځ یو شمیر نورو جګپړو فلسطینیانو په قاهره کې له مصري چارواکو سره لیده کاته وکړل. په دواړو ځایونو کې د دوو هیوادونو د جوړېدو د طرحې په عملي کولو ټینګار وسو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش هم ورته نظر لري.
دا ډیره مهمه ده چې د نړیوال قانون اساس ته ژمن ووسو. موږ باید په هر صورت کې د نژادي تصفیه مخه ونیسو.
د عربي نړۍ سیاسي او مذهبي مشر سعودي عربستان هم لومړنی هیواد و چې په ملي تلویزیون یې اعلامیه خبره کړه چې د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد نظریه نه ماتیدونکي او نه بدلیدونکي ده.
زموږ پر دغه موقف هیڅ ډول بحث او معامله نشي کېدلی.
دغه اعلامیه د ټرمپ د هغې ادعا سره په ټکر کې ده چې ویلي و سعودي یو خپلواک فلسطین نه غواړي.
سعودي عربستان به ډیره همکاري وکړي او ډیره همکاري کړې ده. هغوی هم په منځني ختیځ کې سوله غواړي.
تر دې وړاندې سعودیانو د امریکا له تیر حکومت سره په داسې یوې معاملې بحثونه پیل کړي وو چې د امریکا سره د یو امنیتي تړون په بدل کې به هغوی اسرائیل په رسمیت وپیژني. خود خبرو دا بهیر د اکتوبر په ومه هغه وخت ټکنۍ شو چې حماس په اسرائیل برید وکړ. که د سعودیانو سره معامله شوی وای دا به د ترامپ په تیره دوره کې د پیل شوی هغو موافقو تسلسل وای چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ د ابراهیمي تړونونو په نوم یادیږي. خود دا ځل به سعودي ډیر محتاط وي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په پلان کې د هغه لپاره هیڅ ګټه نشته چې ملاتړی وکړي او هغه هم دومره پرونکی چې ټول نړۍ مخالفه.
مخالفینو لکه چین او روسیه خوی مخالفت کړی دی. متحدینو لکه جرمنی، فرانسې او بریتانیا هم د ترامپ اعلان غندلی دی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو رهبری همدا اونۍ جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې د نوي حکومت د تمویل مسایل به د یوې قوې په توګه وکاروي. د ټرمپ حکومت د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې په ګډون په ډیرو حکومتي ادارو کې بدلونونه رامنځته کړي دي. پام وکړئ، د امریکا ژغ خبریالي کاترین ګپسن د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د امریکا د نړیوالو مرستو بندولو اغیزې د نړۍ په مختلفو برخو کې لیدل کیږي. دا اغیزې د امازون ځنګلونو خوندي ساتلو نیولې تر د بارما د ماجرینو سره مرستې او د روسیې د یرغل لامله د اوکراینیانو دپاره د پناه ځایونو جوړولو پورې رسیدلی. همدا اونۍ په واشنگټن کې د کانګرس ډیموکرات غړو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا USAID بند شوي دفتر مخې ته او د کانګرس بیرون مظاهره وکړه.
مونږ به د ځواک د ویش په سرغړونو کې ورسره مبارزه وکړو. مونږ به د امریکا د اساسي قانون نه د هغوی د سرغړونو سره مبارزه وکړو. مونږ به چپ پاتې نشو. مونږ به ودرېږو او مخالفت به وکړو. مونږ به په دې جنجالونو غالب شو.
د همدې اونۍ په پیل کې د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې صلاحیت د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته ورکړل شو او څه ناڅه ټول کارمندان یې رخصت کړل شو. دا اقدام د جمهور رئیس ترامپ د یو اجرایی فرمان وروسته وشو چې ټولې بهرنۍ مرستې د تفتیش په هدف وځنډولې.
موږ وینو چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن سړی ډونالډ ترامپ او تر ټولو شتمن سړی ایلن ماسک په نړۍ کې له بېوزلو ښځو او نارینهو څخه پیسې او ډوډۍ اخلي.
خو په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي وایي چې جمهور رئیس ترامپ د جمهوری ریاست صلاحیتونه کاری ترڅو د حکومت ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ترامپ دا اصلاحات د میلیاردر ایلن ماسک په وسیله رامنځته کړي. ایلن ماسک د حکومت د اصلاحاتو یا ډوج په نوم با صلاحیت او نوې ایجاد شوی اداري مشر ټاکل شوی. ماسک غواړي د حکومت لګښتونه کم کړي.
فکر نه کوم چې هغوی کومه اداره بندوي، بلکې هغوی د حق لري چې د لګښتونو او د هغو پریکړو ارزونه وکړي چې تر اوسه عملي شوي دي او معلومه کړي چې کوم لومړیتوبونه تمویل شوي دي. فکر کوم دا به هر حکومت کې موجود وي چې کله واک ته ورسیږي ډیرو داسې پروګرامونو ته اجازه ورکوي او د هغو ادارو تمویل کوي چې ځینې غواړي په خپله طریقه کار وکړي او ځینې به شاید نه غواړي.
یوی چیدون کې امریکا غږ ته ویل چې په امریکا کې حالت بې ساره ده.
شاید دا د اجرایه قوې د واکونو د ویش نه یو ښکاره سرغړونه چې هڅه کوي هغه ادارې بندې چې کانګرس ایجاد کړې وي. کانګرس تمویلولې او مشخص بودیجې ورته ځانګړې کولې. حتی په خپله اجرایه قوه څو ډوله اختیارونه لري چې په څه ډول دغه مالي سرچینې وکاري او یا یو اداره په څه ډول فعالیت وکړي.
په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سیشن بي پرزویل چې هغه د فساد او درغلي او د لمنځوړلو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه د عجولانه اقدام او پټو هڅو مخالف دی.
هر څه چې د ډاج اداره کوي دا دیموکراسي نه ده. موږ پوهیږو چې دیموکراسي څه ډول وي. دا ښکاره ده او لچا پټه نه ده.
دیموکراتانو خبرداري ورکړه چې دوی به د ټرمپ د کابینې نمائندانو ته رای ورکول وزنډي او د رایو امتیاز به د حکومت د لګښتونو قانون په وړاندې وکړي او په دې ډول به د امریکا پرمختیايي ادارې یا USAID کې د بدلون راوړو پر ضد مظاهره وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د متحده ایالاتو په دولتي ادارو کې د چټکو بدلونونو راوستلو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ورسوي کس ایلون ماسک دی. ماکس د موټر جوړونکو د ټسلا او د فضايي شرکت سپیس ایکس اجرایي رئیس دی. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي وایي چې د فدرالي حکومت د لګښتو نه کمولو لپاره د میلیارډر ایلون ماکس کوشش ناسم دی. د امریکا ژغ د خبریالي میشل کوین د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
په دې اونۍ کې په واشنگټن کې د ایلان ماسک په ضد د وی فدرالي ادارې بهر مظاهره وشوه. ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه د متحده ایالاتو د حکومت د وړوکي کولو لپاره ټاکلی دی.
خلک پریکړه کوي چې موږ څنګه د متحده ایالاتونو دفاع وکړو. خلک پریکړه کوي چې د دوی د مالی ورکونکو پیسې څنګه مصرف شي. ایلان ماسک پریکړه نه کوي.
ماسک د نړۍ تر ټولو شتمن سړی دی او د برقي موټرو شرکت ټیسلا او فضايي شرکت سپیس ایکس اجرایی رئیس دی. هغه ځینې نور شرکتونه هم لري چې د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس په خوانی ټوئیټر هم پکې شامل دی. ایلان ماسک د ټرمپ د لوړې د مراسمو راهیسې د نوې جوړې شوې فدرالي ادارې ډاج د مشر په توګه ټاکل شوی چې هدف یې د اصلاحاتو راوستل دي. دغه ادارې د فدرالي حکومت د لګښتونو د کمولو لپاره کار پیل کړی دی. د رپورټونو په اساس د مسک ټیم د خزانه وزارت د تادیاتو سیستمونو د لاسرسي موندلې چې اندېښنې راپورته کړي او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ کنټرول غوښته کوم چې د سلونه زیاتو هوادونو ته بشري او نور مرستې تیاروي. دا غزای ته چې داونه پکې لاريونو شو.
ولسمشر ټرمپ خپل فاسد میلیارډر ملګری ایلن ماسک ته واک ورکړ چې د امریکا د حکومت یو مهمه اداره رنګ کړي.
خو ټرمپ د ماسک نه خپل ملاتړ تکرار کو.
دا هغه څه دي چې نوموړی یې په اړه ډیر قوي احساس کوي او زه ترې نه متاثر شویم ځکه هغه یو لوی شرکت چلوي.
ایلان ماسک ویل هغه څه چې په یو اس ای ډی کې کشف کړي د جګورنې وړ نه دي.
کله چې موږ د یو اس ای ډی په اړه پلټنه وکړه نو څرګنده شوه چې هغه څه چې موږ دلته لرو هغه یو مننه نه ده چې چنجي پکې وي، بلکې په حقیقت کې یوازې د چنجیانو ډکه مننه ده.
د کانګرس دیموکراتان دا خبره ردوي او وایي چې د ماسک دومره واک لرل او حساب نه ورکول سم ندي او په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې سپیس ایکس د فدرالي حکومت سره قراردادونه لري.
د منافعو د پراخ تضاد په موجودیت کې یو غیر منتخب میلیارډر چې چاته حساب نه ورکوي، کوم چې د چین سره ژورې اړیکې لري او د دښمنانو په وړاندې بې احتیاطه چلند لري، هغه زموږ د هیواد ډیر حساس مالی معلوماتي سیستمونو ته لاسرسی لري.
خو ټرمپ وایي چې سپینه ماڼۍ د ماسک د کار لپاره اړین نظارت چمتو کوي.
Where we think there's a conflict
چیرته چې موږ فکر کوو تضاد شته یا بل ستونزه ده، نو موږ به دای نګدی نه پریږدو. موږ هڅه کوو چې حکومت کوچنی کړو او د دې کار لپاره د غنه بل خکس نشته.
ماسک چې د ځانګړي دولتي کارمند په توګه به معاش کار کوي، د قانون مطابق هغه په دې رول کې په کال کې د یو سل ډیر شو ورځو نه زیات کار نشي کولای. دا و د میشیل کوین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غاک.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.
تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.